په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. ازادي راډیو اوري په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې د نننۍ حملې له وروستي حالمو خبرو دغه راز د پاکستان د استخباراتو د ادارې له رئیس سره د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو او خبرو له جزئیاتو مو هم خبرو. د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت هم بیلابیل راپورونه لرو. د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه سپورت او د ماشومانو لپاره هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د پاکستان پوځ وایي 4 تنه یاغیان چې د یوې پوځي محکمې لخوا محکوم شوي وو نن اعدام شول. د روسیې ولسمشر له خپل ترکي سیال سره په سوچ کې د لیدنو کتنو په مهال ویلي چې دغه دواړه هیوادونه خپلې اړیکې په بشپړه توګه رغوي. خو مخې له دې چې د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، واصل وصال د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلامونه، وخت په خیر. د همدې خبرونو سرټکی، د افغان حکومت یو سرچینه وایي چې افغان ولسمشر د پاکستان د استخباراتو له رئیس نوید مختار سره په لیدنه کې په توند لهجه ځینې غوښتنې ورسره مطرح کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې 8 تنه وژل شوي او 28 ټپیان دي. او د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي سره له دې چې د بیان ازادۍ په افغانستان کې تحقق موندلی، خو لا هم افغان خبریالان له تاوتریخوالي سره لاس او ګریبان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت یو سرچینه وایي چې افغان ولسمشر د پاکستان د استخباراتو له رئیس نوید مختار سره په لیدنه کې په توند لهجه ځینې غوښتنې ورسره مطرح کړي. معتبرې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر له ښاغلي مختار غوښتي چې د ټولو هغو شواهدو او اسنادو په اړه اقدام وکړي چې پخوا پاکستاني چارواکو ته سپارل شوي دي. د دغې سرچینې په وینا افغان ولسمشر محمد اشرف غني ښاغلي مختار ته ویلي د کندهار د میلمستون د پیښې د عاملینو په وړاندې چې د کندهار د مرستیال والي د متحده عربي اماراتو څو ډیپلوماټان پکې ووژل شول اقدام وکړي. د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار 13 ورځ کابل ته راغلی و او له افغان ولسمشر سربیره له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم ملاقات وکړ. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي سره له دې چې د بیان ازادۍ په افغانستان کې تحقق موندلی، خو لا هم افغان خبریالان له تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي. ښاغلي دانش چې نن یې په کابل کې د رسنیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل چې حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی او په هر قیمت ترې ساتنه کوي.
حکومت
د بیان ازادۍ د ټینګښت او ساتنې لپاره یو لړ کارونه په 2 کلونو کې ترسره کړي چې سناسخې پایلې هم لرلې دي. په ورته وخت کې په کابل کې اروپایي ټولنې هم د مطبوعاتو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان د سیمې په کچه آزاد او فعال مطبوعات لري او د جګړې ښکېلې خواوې باید د مطبوعاتو رول او بې پریوالۍ ته درناوی وکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبن وایي د رسنیو او د بیان ازادۍ لپاره د شرایطو برابرو په هدف افغانستان اوږده لار وهلې او د اطلاعاتو د لاسرسي لپاره یو ښه قانون پاس کړی، خو دغه قانون باید په ټولو ادارو کې عملي شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې 8 تنه وژل شوي او 28 ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د حملې هدف د بهرنیو ځواکونو کاروانو چې له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې وو. دغه 14 نن سهار شاوخوا 8 بجې د 9 او زیاړوند د روغتیا څلور لارې ته ورسېرمه په کوم ځای کې چې د امریکا سفارت او ستره محکمه موقعیت لري شوې ده. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټپیانو کې 3 بهرني سرتیری هم شامل دي. د دغه حمله مسولیت داعش په غاړه اخیسته. کورنی خبرونه هم دومره ول. بهرني خبرونه زما همکاره فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سلامونه. د پاکستان پوځ وای په هغه وخت کې 4 تنه یاغیان چې د یوې پوځي محکمې لخوا محکوم شوي وو اعدام سول. د پوځ په خبره دغه کسان د پاکستانی طالبانو غړي ول او د ملکی وګړو او پوځ په وړاندې بریدونو کې په لاس لرلو یې اعتراف کړی وو. دغه کسان نن سهار اعدام شوي دي. په پاکستان کې وروسته لاغه چې په 2014 کال کې پر یو ښوونځي د طالبانو په برید کې 25 تنه ووژل سوه، پر اعدام بندیز لرې سو او پوځي محکمې جوړې سوې څو اسلام پالې توندلارې محاکمه کړې. په پاکستان کې د عدالت پروژې په نوم د بشري حقونو هیوادونو یو ډله وایي پر اعدامونو د بندیز د لرې کېدو راهیسې په هغه هیواد کې 441 تنه اعدام سوي دي چې لږ تر لږه 22 تنه یې په پوځي محکمو کې محاکمه سوي وو. د بشري حقونو ډلو د تړلو د ورځو تر شا محاکمو په وړاندې مخالفت ښودلی دی. ټاکل سوی نن د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د سوریې د سولې خبرو بل پړاو پیل سي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په یو خبر پاڼه کې راغلي چې د سوریې د سولې خبرو په دې پړاو کې د سوریې د حکومت او مخالفو وسلوالو ډلو استازي او هم د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي سټیفن د مستورا ګډون لري. ښاغلی د مستورا آستانې ته رسیدو سره خبريالانو ته وویل دوی وینن موږ دوه اړخیز لیدنې لرو، نو موږ به هر یو ووینو څو د سبا لپاره لا ښه آماده سو. زه په دې اړه نور څه نه وایم پرته له دې چې نن له هر څارونکي او ډلې سره د دوه اړخیزو لیدنو ورځ ده. دا خبرې داسې مهال پیلېږي چې د روسیې او امریکا متحده ایالاتو ولسمشرانو د سې شنبې په ورځ پر ټلیفون خبرې وکړې او د نورو مسایلو تر څنګ د سوریې د روان بحران په اړه هم بحث وکړ. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره نن په سوچي کې د لیدو پر مهال ویلي چې دغه دواړه هیوادونه خپلې اړیکې په بشپړه بڼه رغوي. ایتر تاس خبري ایجنس د پوتین له قبله ویلي چې وایي دا ښه دی چې موږ یو فرصت لرو چې سره وګورو او پر عمده دوه اړخیزو همکاریو او نورو لویو نړیوالو مسایلو خبرې وکړو چې د سوریې بحران هم پکې شامل دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د سوچي تر سفر دمخه خبريالانو ته وویل چې د سوریې د شخړو ډیپلوماتیکه حل لاره د انقره او مسکو ګډ هدف دی. روسیه او ایران د سوریې د واکمن رژیم تر ټولو لوی پوځي ملاتړي دي، خو ترکیه بیا د هغو وسلوالو مخالفینو پلوي کوي چې غواړي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم له واکه لرې کړي. د بریتانیا د حکومت هغه وزیر چې له اروپایي اتحادیه څخه د بریتانیا د وتلو بهیر څاري وایي بریتانیا به د بریکزټ یا له اروپایي اتحادیه څخه د وتلو بل چې 100 میلیارد یورو دی ورنکړي. ډیوید دیویس نن بریټیش تلویزیون ته وویل چې اروپایي ټولنه نسي کولای په یوازې سر یو اندازه وټاکي. دی وایي د پیسو وروستۍ ورکوونکي اندازه به د خبرو په نتیجه کې معلومیږي. مخکینیو راپورونو د بریکزټ یا له اروپایي اتحادیه څخه د بریتانیا د وتلو لپاره د پیسو اندازه 80 میلیارد یورو اټکل کړی وو، خو فاینانشل ټایمز ورسپانې نن ویلي چې د اروپایي اتحادیې لخوا د غوښتنو په ډیرېدو سره د پیسو د اندازه هم لوړ سوه. ډیویس وایي بریتانیا به خپل نړیوال مکلفیتونه پر ځای کړي خو زیاتوي، موږ به 100 میلیارد یورو ورنکړو. په همدې حال کې د بریکزټ په برخه کې د اروپایي اتحادیې مرکچي مایکل بارنیر نن دا رد کړه چې له بریتانیا څخه د دې بلاک لخوا مالي غوښتنه دي د دغه هیواد د وتلو له کبله سزا وي، خو هغه دا فکر هم ناسم وباله چې بریکزټ به له کړاوه خالي وي. او د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د هغه امریکایي وګړي نیول تاییدوي چې په پیونګیانګ کې تدریس کوي. دغه امریکایي وګړي تیر میاشت نیول سوی او له هغه راهیسې چې د واشنگټن او پیونګیانګ ترمنځ شخړې ډېرې سوي دي، دریم امریکایي دی چې په شمالي کوریا کې نیول کیږي. د کوریا مرکزي خبري اژانس ویلي ټونی کیم چې بل نومې کیم سانګ ډوک دی، د جنایي اقداماتو په تور چې ګواکې دغه کس د کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت د راپرځولو په هدف کړی دي، د اپریل پر 22 نیټه د پیونګیانګ په هوایي ډګر کې ونیول سو. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې کابل نن دی یو خنړی حمله شاهدو. پنن نه چاو دنه کې چارواک په وینا اته تنه وجل شوی ملکیان دی پر دریو ټپ شو امریکایي سرتیرو سربیره 15 ټپیان شوی هم ملکیان خودل شوی دی. د حکومت یو سرچینه وایي چې ولسمشر د پاکستان د استخباراتو د ادارې له رئیس سره په کتنه کې هغه هیواد ته جدي غوښتنې وړاندې کړې دي، که څه هم په دې اړه جزئیات نه دي خبر شوی، خو د افغانستان غوښتنې مشخصې دي. آیا پاکستان به د افغانستان غوښتنې د ځل ومني؟
د ډونالد ترامپ د نوي پالیسۍ په رابطه باندې پاکستان یې لري چې نشي چې د افغانستان د دولت د وسوال مخالفینو پر خلاف باندې د پاکستان په خاوره کې عملیات ترسره نشي.
نن مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې د مطبوعاتو ازادۍ ته درناوی وکړي. په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ له پلوه په سیمه کې تر ټولو مخه هیواد بلل کیږي. ښځینه ژورنالیستان یې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
دغه تهدیدونه زه اتولی ما چې نه زه باید د دغه تهدیدونو منځ ته ننوځم او هغه مسایل پیدا کړم چې خپله دغه زورواکي ته ویریږي چې هغه خپاره شي.
دغه راز د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ پر اړیکو په یو راپور سره د اړیکو په اړه په یو راپور سربیره د ازادي رادیو 219 پروګرامونه سپورت او د ماشومانو هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. کابل نن دی وی بلې خنړې حمله شاهد و. د بهرنیو ځواکونو پر کاروان ځان مرګ برید کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په نننی برید کې 8 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي چې ټول ملکی وګړي دي. په کابل کې د ناتو په مشرۍ د قاتم ملاتړ ماموریت چارواکو هم په دغه برید کې د 3 تنو امریکایي پوځیانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس د پیښې له ځایه دغه راپور راستولی دی.
قدر من اوریدونکو، زه دقیقا د کابل د نهمې حوزې اړوند د شهرسازۍ وزارت مخې ته په هغه ځای کې چې نننۍ چاودنه شوې ده دلته یم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د سیمې په ځای کې موږ ته وویل چې په دغه پیښه کې 8 کسه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي چې ټول ملکیان دي. د ښاغلی دانش په خبره د دې برید هدف د بهرنیو ځواکونو هغه کاروانو چې له سیمې څخه تیرېده.
هدف انتحار کننده کاروان از نیروهایی بوده که از اینجا در حال گذر بودند.
د انتحار کون کی هدف د بهرنیو ځواکونو د موټرو هغه کاروان و چې له سیمې څخه تیرېده. د دغه برید له کبله 8 تنه شهیدان شوي او 15 نور ټپیان شوي چې ټول یې ملکی وګړي دي.
به شهادت رسید.
دانش ته ببخشید، ما که آمدم یک دو موټر
این واسطه هایی که از این ساحه می گذشتن نیروهای بین المللی هستن و مشخص نیست که مربوط کدام جا هستن و مربوط کدام نهاد هستن.
خب سیمه که اینی شاهدان و منتویل چه چاودن خورا زورا ورا و رامنسه شوی مرگ جوبل هم زیاده ده. ده سیمه پلری واتن که هم ده زین و حتی و خیخی مات شویدی.
چکه ناسم چې دری موټر امریکایان راغله دی خانه راغله چې راغله یو تنه خواته سرکته شو او دوه دانې دی خواته شو په منځ کې یو کورولا و بس همدغه کورولا سن کې چې راورسېدي انتیاري وشو
کشته و زخمی خو زیاد بود در بین گلدان آخر 7-8 نفر در بین گلدان افتیدگی بود. سر موتر امریکایی بود، موتر امریکایی اکسی دان آمد زد، موتر امریکایی رو تانو پنچر شده کنم گفی نشد و سر زنو.
در افغانستان د امر روغتیا وزارت وی چې د پیخ لزای و مړی او شپږ ټپیان ورول شوی دی. په کابل کې د قاتم لاټر ماموریت دی ویلامی په خبرولو سره ویلي چې په دغه برید کې درې امریکایي پوځیان ټپیان شوی دی. که څه هم تر اوسه په رسمي توګه کومې ډلې د دې برید مسولیت نه دی منلی، خو د رپورټونو پر اساس داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د برید مسولیت پر غاړه اخیستی دی.
لکه څنګه چې مو واورېدل، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د نننۍ خونړۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. تر دې مخکې دغه ډلې په افغانستان کې د یو شمېر نورو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی و. خو د افغانستان دفاع وزارت د کابل د نننۍ برید په اړه چې هغه به د داعش کار وي شک څرګندوي او وایي چې دغه ډله د افغانستان په نورو سیمو کې ډېره ځپل شوې او د دغسې حملو د مسؤلیت په اخیستو سره غواړي وښيي چې تر اوسه پیاوړې ده. منلی بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
داعش ډلې یو څو ساعته وروسته له هغه چې په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان حمله وسوه د دې حملې مسؤلیت ومانه. خو د افغانستان د دفاع وزارت په دې باور دی چې داعش د چهارشنبې د ورځې او پر سردار محمد داود خان روغتون په حمله کې لاس نه درلود. د دې وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل داعش ته درنې ضربې رسېدلې دي او دا ډله ځکه د داسې حملو مسؤلیت مني چې خپل ځان فعال وښيي.
نو اکثرا هر عمل
کاری دوی اوس هر عمل چې کیږي ځکه چې دوی ضعیف سوي دي نو داسې حملې په ځان پورې تړي. خو په ګڼ شمیر سیمو کې ډیری عملیات چې چاودنې او حملې دي طالبان کوي، داعش یې نه کوي. دوی چې هر کار کیږي د ځان د فعاله ښودلو لپاره د داسې حملو پله پر خپله غاړه اخلي. د بېلګې په توګه پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې مسؤلیت دوی ومانه، خو وروسته څرګنده سوه چې طالبانو دا حمله کړې وه. ښاغلی راتمنش وایي داعش د ننګرهار او سرپل په ځینو لیرو پرتو ولسوالیو کې فعالیت لري او دغه ډله د ننګرهار په یوازې درو ولسوالیو کې حضور لري چې اچین، نازیان او پچیراګان دي. دا لومړی ځل نه دی چې داعش د افغانستان په پلازمینه کې د داسې خونړۍ حملې مسؤلیت منلی دی. تر دې مخکې په سردار محمد داود خان روغتون حمله، د شیعهګانو پر یوه جماعت حمله او په محرم میاشت کې او د جنبش روشنایی پر لاریونونو حملې هم د دې ډلې په وینا د دوی د جنګیالیو لخوا سوي وي. په همدې حال کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپو ودیر صافي وایي حمله که داعش کړې وي که طالبانو څه فرق نه کوي. پوښتنه دا ده چې ولې د داسې حملو مخه نه نیول کیږي.
موږ څه کوو چې وزارت دفاع وایي چې نه دا داعش دی دا اے دی بی دی سی دی هر څوک چې دی هر څوک چې دی که داعش دی که نه دی نو ته ولې وزارت دفاع ولې امنیت ولې زور مسلح قواوې د افغانستان مخنیوی نه شي کولی جلاوې ردي شي ولې دوی کیدي او دا واقعي دوی په مخ کې
د کابل په نهمه حوزه کې د بهرني ځواکونو پر کاروان حمله وروسته له هغه سوي چې امریکا د اګست په 14مه نیټه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ځایونو تر ټولو لوی غیر اټومي بم وکاراوه. که څه هم امریکا د دې حملې په نتیجه کې د داعش جنګیالیو ته د اوښتو تلفاتو په اړه تحقیق څه نه دي ویلي، خو د افغانستان دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې د دې ډلې د وژل سوي جنګیالیو شمیر هغه مهال سلو تنو ته نږدې ویلی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش مخکې شاوخوا 3000 جنګیالي درلودل، خو د دوی شمیر اوس ډیر کم سوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان بل سالون فرانسې خبري اژانس ته ویلي، په افغانستان کې د داعش جنګیالیو شمیر له 4200 څخه تر 3000 پورې و، خو وروسته په جګړه کې د وژل کېدو او د دې ډلې له لیکو د وتلو له کبله د دوی شمیر 800 ته رسېدلی دی. د دغه امریکایي چارواکي په باور په 2018 کال کې په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره ښه فرصت شته.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي.
په کابل کې نننۍ خونړۍ بریدي یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته په سفر کې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړې. د حکومت یوه سرچینه وایي چې ولس مشر د پاکستان د استخباراتو د ادارې له رئیس سره په کتنه کې هغه هیواد ته جدي غوښتنې وړاندې کړې دي. که څه هم د دغو غوښتنو په اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي، خو له اسلام آباده د کابل غوښتنې یو څه روښانه او واضح دي. کابل غواړي چې اسلام آباد د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او د پاکستان کې د هغو ترهګرو مرکزونو له منځه یوسي چې له هغه ځایه پر افغانستان کې د بریدونو لپاره پلانونه تنظیمیږي. د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر نوید مختار کابل ته په سفر کې پر افغان ولسمشر سربیره دغه راز له اجرایي رئیس او یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره خبرې وکړې. افغان کارپوهان دغه سفر ته ډیر خوشبین نه دي چې هغه به وکولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې خړپلتیا یو څه راکمه کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان حکومت یو سرچینه وایي ولسمشر محمد اشرف خانی د پاکستان د استخباراتو له رئیس نوید مختار سره په کتنه کې په توند لهجه له هغه هیواد څخه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنې مطرح کړې دي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستانی لوري د بلخ په شاهین خولي اردو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون او د کندهار ولایت په میلمستون د خونړیو حملو د عاملینو نیول او افغان حکومت ته سپارل د ښاغلي غنی عمده غوښتنې وې. د افغان حکومت سرچینې ویلي ولسمشر غنی د پاکستان د استخباراتو مشر ته ویلي دي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري منصوري پسرلنی عملیات چې امر یې په پاکستان کې صادر شوی باید دا هیواد یې پر وړاندې اقدام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون ځینې غړي که څه هم دغه سفر مثبت ارزوي، خو وایي چې دا ډول سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ جدي ستونزه نه شي هوارولی. د دغه کمیسون غړي جعفر مهدوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ باید دې ډول سفرونو ته خلک هیلمن نه کړو، کېدای شي ځینې جزئي ستونزې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پرتې وي په مستقیم ډول حل سي. دا چې له دې ډول سفرونو داسې تمې وشي چې ټولې ستونزې به حل کړي له واقعیت څخه با الریبی. د اجرایی ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل ازادی رادیو ته ویلی و چې د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار د سه شنبه پر اس کابل تر غلی او له افغان ولسمشر محمد اشرف خنی او اجرایی رئیس عبد الله عبد الله سره پر امنیتی مسایلو خبرې وکړې. دا په داس حل کې د چدروانی ونی په لومړیو کې د پاکستان د پارلمان د رئیس په مشرۍ او پلاوی افغانستان تر غلی وو او له افغان مشرانو سره په لیدنه کې ژمنه کړې و چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خوالي لپاره به هڅه وکړي. ویل کیږي چې افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو رئیس سفر په داسې حال کې تر سره کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ څو ورځې وروسته د افغانستان د جګړې په اړه خپل پالیسي اعلانوي. د دغه پالیسي له مخې به له 3 تر 5 زرو تازه دمې امریکایي سرتیري افغانستان ته ولېږل سي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي پاکستان ویره لري چې امریکا په دغه هیواد کې د ترهګرو د ځپلو په هدف عملیات پیل نه کړي. د دغه کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل که چیرې افغانستان خپل فعال ډیپلوماسي ته همدا شان دوام ورکړي، پاکستان نور هم تر فشار لاندې راځي، نو له همدې امله هڅې کوي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت باور ترلاسه کړي او امریکا یو ځل بیا ورته مهلت ورکړي.
پاکستان د اګي سفرونو په نتیجه کې لډار لاندې راغلل چې د امریکای امنیتي او ملکی مقاماتو سیمې ته سفرونه کړي دي. نو د ډونالد ترامپ د نوې پالیسۍ پر اساس باندې پاکستان یو لړ چې نشي چې د افغانستان د دولت د وسوال مخالفینو پر خلاف باندې د پاکستان په خوره کې عملیات ترسره نشي، نو ځکه دغه سفرونه یو د بل پسې ترسره کوي او یو ډول نشاندي دي کوي چې پاکستان د یو ګواښ لاندې دی.
د پاکستان د پارلمان پلاوی او دغه هیواد د استخباراتو رئیس داسې مهال افغانستان ته سفرونه کوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر پاکستان ته په خپل لومړني سفر کې له اسلام آباد غوښتي و چې له ټولو تروریستي ډلو سره یو ډول مبارزه وکړي. همدارنګه د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس سمو د وړاندې افغانستان ته سفر کړی وو او د افغانستان د امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي له افغان چارواکو سره خبرې کړې وې.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. نن د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ په مشانو غږ کړی چې د مطبوعاتو ازادي ته درناوی وکړي او د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو او په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه به وروسته په تفصیل واوري. خو فریدم هاوس چې د مطبوعاتو د ازادۍ د فاټولنه د هر کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه راپورونه خپروي، د ټولنې د 2014 کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په وروستي خبره کړي راپور کې په نړۍ کې د مطبوعاتو یو تیار تصویر ورکړي. د راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادۍ په وروستیو 14 کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه راټیټه شوې ده. د نړۍ 199 هیوادونه په دریو آزادو، نیمه آزادو او نه آزادو ویشل شوي او په نقشه کې په دریو زرغون، زیړ او شنه رنګونو ښودل شوي. آزاد په زرغون، نیمه آزاد په زیړ او نه آزاد هم په شنه رنګونو ښودل شوي. د راپور له مخې د نړۍ د نفوسو په سلو کې 14 آزادې رسنۍ لري. د نړۍ 45% نفوس په هغو هیوادونو کې اوسي چې د رسنیو لپاره آزاد چاپیریال پکې نشته. د هغو لسو هیوادونو په ډله کې چې د رسنیو وضعیت یې ډیر خراب دی، د افغانستان درې ګاونډیان ایران، ترکمنستان او ازبکستان پکې شامل دي. د افغانستان نور ګاونډیان پاکستان، تاجکستان او چین هم د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې رسنۍ ازادي نه دي. افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې په سیمه کې له هند سره یو ځای تر ټولو مخکې دی او آن د ختیځ اروپا له هیوادونو سره چې رسنۍ نیمه آزادې ښودل شوي یو ځای نیولی دی. فرشته جلال زید دلته په سټډیو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو او دا چې په افغانستان کې رسنۍ په کوم وضعیت کې دي په دې اړه به نور جزئیات را سره شریک کړي.
نوري صاحب، د مخکې تر دې چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریس خبرو ته ورسو چې د مطبوعاتو پر ازادۍ کړي، باید یادونه وکړم چې په نیویارک کې د ژورنالستانو د ملاتړ ادارې په یو رپورټ کې یا په یو سروې کې چې خبره کړې ده، افغانستان د ژورنالستانو لپاره په شلو خونړیو هیوادونو کې بللی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس په یو پیغام کې چې پر یوټیوب خپور شوی ویلي چې ژورنالیستان په خطرناکو سیمو او تر سختو شرایطو لاندې کار کوي او حکومتونه باید د هغوی د ازادۍ او امنیت ته تامین لپاره کار وکړي او پر ژورنالیستانو لګیدلي بندیزونه باید لرې شي.
Media workers suffer character assassination, sexual assault.
دا وی د مطبوعاتو کارکونکو د شخصیت وژنې، جنسي تشدد، توقيفونو او قتلونو قربانيان دي. موږ داسې رهبرانو ته اړتیا لرو چې د آزادو مطبوعاتو ملاتړ وکړي. دا کار د غلطو معلوماتو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. موږ ټول باید لخپل دي حق چې پر حقایقو باید خبر سو دفاع وکړو. د امید میاشتې په درېم نیټه هر کال د ملګرو ملتونو اداره یونسکو د مطبوعاتو د ازادۍ په نوم منځي ملګری ملتونه دا ورځ هر کال په ټول نړۍ کې د مطبوعاتو لپاره د بنیادی ازادیو پر اصولو په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د خپرولو او د مطبوعاتو پر ازادۍ د حملو د مخنیوي پر څرنګوالي بحثونو ته ځانګړي کوي. په دې ورځ د درناوي له مخې د هغو ژورنالیستانو یادونه هم کیږي چې د کار پر وخت وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل چې له ژورنالیستانو ملاتړ د ازادې نړۍ د جوړولو لپاره یو ګام دی.
On World Press Freedom Day, I call for an end to all.
دای وای زده مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت پر ژورنالیستانو د ټولو بندیزونو د لری کېدو غوښتنه کوم، ځکه ازادۍ د آزاد مطبوعات د ټولو لپاره د سولې او عدالت د تامین لاره پرانیستلای شي. د ویل چې کپنری کې د ژورنالیستانو امنیت خوندي شي، د ژورنالیستانو خبرې او عکسونه به نړۍ بدل کړي. د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په نیویارک کې له ژورنالیستانو د ملاتړ اداره وایي په وروستیو دوه نیمو لسیزو کې په ټوله نړۍ کې 1,226 ژورنالیستان وژل شوي دي. د نړیوالې ادارې افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ د شلو خونړیو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی. په افغانستان کې د ازادو مطبوعاتو د ملاتړ اداره نای وایي چې په یوه کال کې د ژورنالیستانو په وړاندې تشدد په افغانستان کې درې برابره زیات شوی دی. د نوی ادارې ځانګړي خبریال صابر فهیم نن ازادي رادیو ته وویل چې د امنیت خرابېدل له ژورنالیستانو سره تشدد او د معلوماتو په ترلاسه کولو کې ستونزې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ ته تر ټولو لوی ګواښ پېښ کړی دی. هغه وویل چې په وروستیو دوه کلونو کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تشدد 415 پېښې ثبت شوې دي. د هغه په وینا د مطبوعاتو 14 کارکوونکي وژل شوي او 23 زخمیان شوی دی.
نه تنها که خشونت در برابر خبرنگارا و رسانه ها کاهش نیافته، بل افزایش هم یافته. شما شاهد هستیم که در سال گذشته میلادی در سال 2016 ما 14 خبرنگار از دست دادیم، خبرنگار و کارمند رسانه‌ای، و همچنان در سال پیشین اجرای خورشیدی هم تعداد زیادی از خبرنگار مورد خشونت قرار گرفتند و حدود 400 مورد خشونت در برابر خبرنگار را ما در دفتر خود ثبت داشتیم.
د ښاغلی فهیم په وینا د دوی په سروې کې څرګنده شوی چې په وروستیو دریو کلونو کې له 10 تر 12 راډیویي او ټلویزیوني خپرونې د اقتصادي ستونزو له امله هم له کاره لوېدلې دي. نو اقتصادي ستونزې هم په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره یو خنډ دی.
پر شجل زیل تاسو نه مننه. په افغانستان کې چې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره په سیمه کې د ټولو مخکښ هیواد بلل شوی، ښځینه ژورنالیستان له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ په دې اړه ملالای بشیر یو راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، ښځینه خبریالانې په ځانګړې توګه له ګڼ شمېر نورو ستونزو سره هم مخامخ کېږي. د ښځو د ستونزو او حقونو په اړه د خپرېدونکي اونیزې مرسل مجلې مشره مدیره امینه معیار وایي چې که څه هم په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو لپاره کار کول دومره اسانه نه دی، هغه ښځې په ځانګړې توګه له زیاتو ستونزو سره مخامخ کېږي چې د فساد پر وړاندې څېړنیز راپورونه جوړوي.
زموږ د تحقیقي برخې یوه گزارشګر د یو راپور د تیارولو په خاطر چې هغه تفریګاه وي یا د تفریح ځایونه وو د ښځو لپاره د فامیلونو لپاره، هغه یوې ولسوالۍ د کابل ته تللې وه او هلته د امنیتي کسانو له تهدید سره مخامخ شوې وه کله چې دې راپور ته یې کړ.
خبریاله احمیده عثمان وایي تهدیدونه او خطرونه باید د دې لامل نه سي چې څوک خپل مسلک پرېږدي. دا وایي چې په بیلابیلو وختونو کې ورته ګواښونه سوي خو د دې سبب نه دي سوي چې له ژورنالیزم سره د دې لیوالتیا له منځه یوسي.
سره له دې چې چا یې ما ملاتړ نه ده کړی، ولې دغه تهدیدونو زه څولې ما چې نه زه باید دغه تهدیدونو منځ ته ننوځم او هغه مسایل پیدا کړم چې خپل دغه زورواکي ته ویریږي چې هغه خپاره شي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي فارغه پروانه فیضی بیا وایي د افغانستان دودیزه ټولنه د ښځو مخه نیسي چې خبریالان یې او یا خپل کار په ښه توګه وکړي.
نمنګ ټولنه کې زه فکر کوم چې ایڅ خزینه خبريال جوړیدل خو ایڅ یعنی اسانه کار نه دی، ځکه ډیر محدودیت نه دی. یوازې په مرکز کې لګ څه اوزا پراخه ده، یعنی یو خزې کولای شي هغه ډیر محدود سي ژورنالیسي او که مثلا په ټلویزیون کې کار شي او په ولایت کې خو اصلا دا زمينه نه ده. مسایده کله سي یو خزې په ټلویزیون کې ښکاری غو ته دا ننګ یا شرم کوي.
میرمن حمیده وایي دا سیستم زهمسته چې ځینې نارینه نه غواړي لښو سره مرکه وکړي ځکه چې ورته په ټیټه سترګه ګوري. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي فارغ میرمن پروانه دا هم وایي چې د ژورنالیزم په پوهنځي کې د خبریالۍ پخوانی او تخنیکی میتودونه ورته ویل کیږي چې له دوی سره په یو مسلکي خبریال جوړېدو کې هیڅ مرسته نسی کولای.
زه فکر کوم تر اوسه هغه څوک چې دی له دې پانځه فارغ شوی دی هغه یو څه خپلې کوشش کړی دی او هغه چې د کړې دی لبیرونه یعنی دی اکادمي سایل لبیرونه هغه څه ذکر دی ولی په فکر نه کوم چې په دې څلور کال کې په دوه چپترونو کې څه ذکر ځکه چې دا چپترونه ټول میخانیک دی او موږ یوازې میخانیک لیاده کوو او پازموین کې هغه امتحان ورکوو
آیا له دې ټول ستونزو سره شذنه خبريالانی کولای شي چې د نارینه او پشان یا تر هغوی لا هم شکار وکړای شي میرمن حمیده وایي ځینی وختونه د نارینه په پرتلاشه ځې پښتوګه کولای شي چې پر یو ځانګړی موضوع راپور جوړ کړي یا یو ځانګړی ځای ته ولاړ شي
مثلا خزینه و سره هغه خوځو سره چې دوی لدی تاریخوالی سره مخ شوی دي خزې کولای شي مرکه وکړي ځین کسان ازریږي چې خوځو سره مرکه وکړي او نارینه خبريالان سره ونه کی
خو میرمن حمیده زیاتوي د نورو مسلکونو په څیر په ژورنالیزم کې هم د کورنۍ همکاري او ملاتړ ته اړتیا وي
په یوه انتاري املاکه زوی ما یو امکار څنګه د سه خوښ شو دواړه په دې چې دوه معاملې وشو یو وشو دا غینه چې وټلو بل عاملې وشو نو اما کورنۍ ما ته ویل ما ویل کزم مړاو ما نو اما مور ما ته ویل چې کته مړاوي دا ډیر افتخار ته د کار پاغي کی یعنی یو مور خپل اولاد ته د خبره نه کوي
په افغانستان کې شذنه خبريالانې په ډیر ستونزمنو حالاتو کې کار کوي چې هر ورځ لامنیتی او ټولنیز ستونزو سره مخامخ کیږي او له همدې کبله د نارینه او شذنه خبريالانو په شمیر کې نه انډولي رامنځته کیږي
په افغانستان کې خزینه ژورنالیستانو په وړاندې د پرتو ستونزو په باب مو راپور واوري تاسو هم کولی شئ په دې اړه نظر سره شریک کړئ د افغان بیسیم تاسوات لشمیر لارې مخته پیغامونه راوستوي اوس فریبا ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل شهر په نننۍ انتحاري حمله کې اته تنه وژل شوي او اته ویش نور ټپیان دي د افغان حکومت یو سرچینه وایي چې افغان ولسمشر د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار سره په لیدنه کې په توند لهجه ځینې غوښتنې ورڅخه مطرح کړې دي د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي سره لدی چې په افغانستان کې د بیان ازادي ډېره ده خو لا هم افغان خبريالان له تاوتریخوالي سره لاس او ګرېوان دي د پاکستاني طالبانو څلور غړي د یوې پوځي محکمې د حکم سره سم نن سهار اعدام شول تاکل سوینن د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریه د سولې خبرو بل پړاو پایلسي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ترکی سیال رجب طيب اردوغان سره په سوچي کې د لیدو پر مهال ویلي چې دغه دوه هیوادونو خپل اړیکې په بشپړه بڼه رغوي او د بریتانیا حکومت هغه وزیر چې له اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا د وتلو بهیر څاري وایي بریتانیا به د برگزیت یا له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو بل چې سل میلیارد یورو دی ورنه کړي
مرزی احمد زی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنی هنداره
په پام کې ده چې سبا د ایران د ګلف په نړیواله سیالۍ کې افغانستان څخه شپږ تنه لوبغاړي ګډون وکړي د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤل منور شهزاد د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د میلې پنځمې تر لسمې نیټې د ایران په تهران ښار کې دوام کوي
له افغانستان څخه سبا شپږ تنه لوبغاړي په دغه لوبو کې ګډون کوي او سبا ایران ته سفر کوي
ښاغلی شهزاد د ایران د ګلف په نړیوالو سیالۍ کې د افغان لوبغاړو ګډون په هیواد کې د ګلف سپورت وده په ګوته کوي په دغو سیالۍ کې د افغانستان ایران بنگلاديش پاکستان لبنان او د ځینو نورو هیوادونو د ګلف ټیمونه ګډون کوي د مویتای د ملي ټیم درې لوبغاړي د مویتای په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف پرونه وخته بیلاروس ته ورسیدل د افغانستان د مویتای فدراسیون رئیس امیر حسین حسینی د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مویتای د ملي ټیم لوبغاړي دغو سیالۍ ته له تیرې وی میاشتې راهیسې چمتو وو د مویتای نړیوالې سیالۍ چې اتیا هیوادونه پکې ګډون کوي نن د بیلاروس په منسک کې پیلېږي او لس ورځې دوام کوي د اروپا د اتلولي لیگ په لړ کې تیر شپه ریال مادرید د اتلتیکو مادرید د فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه د غلوبا تیر شپه د کابل پر وخت د شپې 12 او 15 دقیقې پیل شوه چې ریال مادرید په خپل کور کې اتلتیکو مادرید ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه د ریال مادرید د فوټبال تیز او تکړه لوبغاړي کریستیانو رونالدو په دغه لوبه کې 3 ګولونه ترسره کړل د دغه سیالۍ په لړ کې نن شپه ایونتوس او مونوکو د فوټبال ټیمونو سره لوبه کوي دغه سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي د خبرونو پای
په افغانستان کې د نورو سپورتي فعالیتونو په اړه د ازادي راډیو او نیز د سپورت خبرونه د خبرونې په وروستۍ برخه کې اوریدلی شئ. خو اوس راځوی و نړیواله موضوع راخلو. البته چې هیر نه کړئ، موږ ته د رسنیو د ازادۍ په اړه پیغامونه راستولی شئ. وروستۍ درته خبرو د افغان بیسیم تسوعات لشمیرې له لارې د سعودي عربستان مرستیال ولی عهد او دفاع وزیر محمد بن سلیمان له ایران سره د خپل هیواد د خبرو او جوړجاړي احتمال رد کړ. د ویل د ایران واګې د داسې کسانو په لاس کې دي چې له سعودي سره ژور مذهبي اختلافات لري. اسمت ساروان.
د سعودي عربستان مرستیال ولی عهد پرون سه شنبه په یو مرکه کې وویل د دې لپاره چې د ایران شیعه رژیم د اسلامي نړۍ د نیولو هیلې لري له دغه هیواد سره خبرې اترې نشي کړی. سعودي شاهزاده محمد بن سلمان په خپل مرکه کې چې د دغه هیواد په ګڼو تلویزیوني چینلونو کې خپره شوه په دې رڼا واچوله چې دی خپل سیال ایران ته په څه سترګه ګوري. د له ایران سره اختلاف ته فرقوي رنګ ورکړ. ویل د ایران هدف دا دی چې اسلامي نړۍ کنټرول کړي او د حضرت امام مهدی د ظهور لپاره د تیاری په هدف شیعه مذهبي نظریه خپره کړي. شیعه مسلمانان باور لري چې حضرت مهدی د دوی دولسم یا وروستی امام دی. په نهمه پیړۍ کې غایب شوی او یوه ورځ به د عدالت د راوستلو لپاره په مځکه کې ظهور کوي. کله چې د سعودي عربستان له مرستیال ولی عهد محمد بن سلمان څخه وپوښتل شول چې له ایران سره د مخامخ خبرو احتمال ویني، د وویل څرنګه کېدای شي چې له هغه چا یا رژیم سره څوک تفاهم ته ورسیږي چې پر سخت دریزي ایدیالوژي ایمان لري. د زیاته کړه زموږ ترمنځ شریکي ګټې څه دي، څرنګه کېدای شي چې له ایران سره تفاهم ته ورسیږو. یو دشکلن محمد بن سلمان چې په 2015 میلادي کال د پاچا سلیمان له لوري مرستیال ولی عهد ونیمول شو، اوس د سعودي عربستان دفاع وزیر دی او د ایران پلوو حوثي شیعهګانو پر ضد د یمن د جګړې څارنه کوي. دی همدارس د سعودي عربستان د اقتصادي چارو څارنه په غاړه لري او د هغه ستر پروګرام مسؤلیت هم لري چې د سعودي عربستان د اقتصادي ودې لپاره چمتو شوی دی. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې په 1990 میلادي کال د ایران د اسلامي انقلاب له وخته خراب شوې. هر یو غواړي چې په اسلامي نړۍ کې زیات قدرتمن وي او د اسلامي نړۍ مشري وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یوسف احمدی له خوست څخه لیک چې له چاپی رسنیو سره اوس څوک دومره لیوالتیا نه لري، ځکه خلک ډیر خبرونه له رادیو او تلویزیون څخه اوري. نقیب الله بارکزی له هلمند څخه لیک په افغانستان کې تر ټولو ډیر کار رسنیو کړی دی او دولتي چارواکو څخه غواړو چې له رسنیو سره په وخت معلومات شریک کړي. له ازادي رادیو له خبريالانو څخه هم مننه کوو چې په خپل وخت د افغانستان ټولو لسنو ته معلومات ورکړی دي. له فاریاب عبدالنافع سروری بیا لیکي چې که څه هم رسنۍ ځپل شوی خو ښه خدمت کړی او پرمختګ کړی دی. له تاسو ډیر مننه چې د افغان بیسیم تسوعات لشمیرې له لارې مو د موضوع په اړه موږ ته پیغامونه راستولي او پیغامونه زخ زیاتې موږ یې هرومرو درته خبرو. نور وخت نه لرو، د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخې له دې چې د سپورت واوري د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه خبرېږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د سنبغال د نارغوی پاک لا بخای تاسو ډیرو یوازې په سړه هوا کې اوریدلی وي، خو په ګرمه هوا کې هم ماشومان په سنبغال اخته کېدلی شي. نن په همدې اکل غږیږو او موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د ماشومانو د نارغوی متخصص محمد امین دی. هغه په پیل کې په خپل د سنبغال پاک لا معلومات راکوي.
که په ساده شکل باندې وایم، د سږو التهابي حالت ته د سنبغال څخه عبارت دی. په دې صورت کې اطفال وخت چې سږی التهابي سي خپل ځان نه ګاز خې تنفسي اضافه کیږي تیزيږي دین علاوه د تبه کوي کیدای شي د شودرو دل څه د پریګ دی کیدای شي سوس سي خصوصا د تنفس زیاتې دل او تبه کول لو په شکل باندې ښکار کیږي او دا یو ډیره مهمه او جدي ستونزه ده په ټوله دنیا کې خصوصا په مملکو کې چې غریب ملکونه دي کوم ګورو کال کې تقریبا 1 میلیون ماشومان چې د 50 کلونو نه یو مرکم د په دې غریب ملکونو کې د سینه بغل لوجه خپل ژوند له لاس ورکړي ک دا سي په مختصر ډول باندې ويم په هر سات کې تقریبا سل ماشومان د سینه بغل لوجه خپل ژوند له لاس ورکړي
د چیرته په ټول افغانستان کې
دا تقریبا په ټول هغه ملکونو کې چې تقریبا په دنیا کې زیاتره په لاسو غریب ملکونو کې د افغانستان هم دغه یو برخه ده
په اوسه کې سل ماشومان
په هر سات کې سل ماشومان په دنیا کې د سینه بغل لوجه نه ژوند له لاس ورکړي هغه ماشومان چې عمر 50 کلونو نه کم ده
کم ده کرسو خپل افغانستان ته دلته څومره واقعیت موږ د سینه بغل لرو
کوم دا سی وای په افغانستان کې د 50 کلونو کم ماشومان سیمړ کیږي د دې د مرګ د ټول نغټ وجه سي د په شروع کې هغه سینه بغل د سینه بغل نه ډیر زیات ماشومان خپل ځوان الله سور کوي په 2015 کال کې تقریبا 3600 ماشومان سی عمر د 50 کلونو کم د خپل ځوان د سینه بغل وجه الله سور کړی د افغانستان کې بیا بل خصوص 2 کلونو کم دي دوی ډیر زیات ما په کې سینه بغل او د وجه نه خپل ځوان الله سور کوي
اوس یو ګرمه ده سینه بغل ناروغي ست
بالکل ست د سینه بغل ناروغي ست هم په ګرمه هوا کې وي هم په ژمي کې وي خو په هغه وخت کې هوا سړه وي الته بیا واقعیت د اضافه کیږي بلکې هر وخت کې د لسې سینه بغل ناروغي راځي ځکه دا یو میکروبي ناروغي ده هغه میکروب چې کله داخل شي سګو ته اکثره میکروبي ناروغي د اکثر وجه سینه میکروب د نورو جهات هم ګرځلري نو هغه په هر وخت کې د لسې
په ژمي کې چې کله ماشوم یخ او سینه بغل کیږي اوس هوا ګرمه ده څنګه د ګرمۍ له وجې د وسنه بغل کې لزيات ګرمۍ نه
وجوهات خدای دې چې کومګوغه گیګو په دې باندې کله سي هوا نه پاکوي ګرد او غبار سو پرځ مثال سيګريټ څکول سو دود سو دغه شیان دې چې د سینه بغل لپاره سي د زمينه مسايدوي او د پدې څنګه سي د میکروبونه دې سي میکروبونه د ګرد او غبار او د هوا سره انتقالېدل سي یو څو کې تنفس کې او دغه میکروبونه سي کله سوګه تورسيږي د سینه بغل بایس ګرځيږي ګر سي ما ویل سي نور وجوهات هم لري د میکروبونو علاوه خو هم دغه وجوهات په افغانستان کې وسم د سینه بغل واقعیت ست د هر شپخانه تسل لار سل تړ خلق بستر دي حتی 13 هفته دي ما کوچنی زو یغه چې د سینه بغل سوې ده اوس تداوی لاندې د
خپل کول دي ډاکټر زوی
سه بالکل
یعنی ویلی سو چې کله کې شوش یا سګي میکروبي شي بیا سینه بغل رمسته کیږي
او بالکل بیا سده رمسته کیږي
د سینه بغل په لای مختصي وغه کیدلې اوس درته وځ د مرز څومره خطرناک کیدلې سي
د ماشومان لپاره په غریب ملکونو کې او په افغانستان کې یو ډېر ستره جدي ننګونه ده سونه ده چې د ماشومان د مرګ د ټولو نغټه وجه ده چې تشکیلوي ډېر مهمه ده چې خلک پام دی باندې پوښتې چې دا بيماري څنګه تشخیص کی څنګه تداوی کی او څنګه یې د وژغوري وقایې کړې
ځینې خلک د سینه بغل په وخت کې کورنۍ درملنې کوي ماشوم ته یو څه غدي چې د دوی سینه ورته غوړې بیا پلاستیک پکدي خو لکه دغه کار څنګه ده
د سګو کومه وظیفه چې دغه ده چې موږ تاسو هوا اخلو او دا پاک هوا چې د اکسیجن بیا وینې ته انتقالول بیا د منګنساج او مغز ته انتقالول د سګو کار ده نو کله چې سګي ماو پسې دغه د هوا د اکسیجن انتقال د مشکل سره مخ کیږي نو په دې حالت کې ډیر ضروری خبره ده چې تیپل یا مشوم یا مریض ورته داسې یو ځای کې وساتل سي دلته د آزاد هوا جریان ولري او سینې په آزاد باندې حرکت وکړل سي
یعنی دا کار بالکل نامناسب ده چې سینې په پلاستیک یو
بالکل په پلاستیکونو باندې یا په ټیکو باندې د سینې تړل دا د دې بایس ګرځي چې مشوم چې د اول نه خپل تنفس نسی وستل خپل سینې سید حرکت نسی وکولای نور هم چې دغه کې د مشکل سره مخامخ کی او دا کې د جدي ستونزه د مشوم لپاره سده من سره وړي مشکلات زیات کړي نو د پلاستیکونو د استعمال د سینې د تړلو او د دې وکس او د دې استعمال نه سده د ما هله د ګران وټلوانو نه سده نه جدي جلوګيري وکي او دا ښه کار نه د مشوم په ضرر تمامیدل
تاسو چې کله مشمون را وستل کیږي کومې کورنۍ درملنې دوی ته کوي چې هغه سمني
لکه مخ استاسیا دا وری وکړ یو خام دغه د پلاستیکونو استعمال او د پټیکو باندې د سینې بندول د دین علاوه نور کارونه چې کوي دوی کله کله سده مشمان او تسده ډوډې پونم باندې یا اپیوم سده ورته ور کوي
هغه څه دی
اپیوم اپیون
نشکیږي
چې نشکیږي د غسر مشوم دوی غواړي چې د سره د مشوم ټوخه کم کړي ډیر جدي ستونزه په دې په خولای سي چې هغه د انسان د تنفس مرکز باندې په مغز کې اثر کوي او کېدای شي مشوم تنفس ډیر ورو او حتی تنفس ودرېږي جدي ستونزه مشوم لپاره منستر اوړل شي ریواجی تداویان دي چې مدا د سې د نس دایغه وسې د جلوګری وسه
کوم شوم چې په سینه بغل باندې اخته د څه ډول باید وساتل سي او آیا دا مرض ساریم ده کنه
وجه سې د میکروبونه دی او دا میکروبونه سې کله سی یو څوک توخیږي په دې ټوخه کې سې د کوم قطرات سې باندې راوځي دغه میکروبونه په همدې کې موجود وي نو چیرته بل ماشوم یا بل کس هم دغه قطرات تنفس کوي په همدې سره سې د نور خلکو ته سې انتقال پیدا کول شي حتی دا سي پر مثال ځینې میکروبونه کله وخت د لاسونو په واسطه باندې کوم لاسونه پاک صابون باندې نه منځو دغه میکروبونه موږ تاسو خلې ته وړو د خلې سینه پستون کې ځای په ځای کېږي، د ستون نه ډیر په اسانۍ سږو د تللی سي او د سینه بغل باعث ګرځېدلی سي. نو په دې خاطر باندې هغه څوک چې ټوخیږي یا سینه بغل لري، نور کسان باید کوشش دا وکړي چې د هغې د تنفس او د ټوخي نه کم از کم ځان لرې وساتي. او بل دا ده چې دا ماشومان باید په یو آزاده هوا کې چې هلته د هوا انتقال په اسانۍ سره صورت نیسي، هلته ګرد و غبار نه وي، سګرټ څکول نه وي، دود نه وي، په همداسې ځای کې باید چې دی وساتل سي تر څو پورې چې د تازه هوا واخلي.
څه وکړي کورنۍ چې ماشومې اصلا په سینه بغل باندې اخته نیسي؟
ډیره مهمه خبره هم دا ده چې د سینه بغل د وقایې لپاره څه دی، اولین شی دا ده چې مور باید خپل ماشوم ته شپږ میاشتې د مور شیدې ورکړي، هیڅ باید ورته ورنه کړي، او د شپږو میاشتو نه وروسته باید مناسبه غذا شروع کړي تر څو ماشوم نیرومند او قوي شي او د دې سینه بغل او د نورو مرضونو مقابل کې مقاومت څه دی لوړ شي. ډیر ساده شی موږ تاسو د لاسونو مینځل د صابون سره باید پاک ومینځل سي، دا هم د سینه بغل او د نورو انتاني امراضو په رامنځته کېدو کې مخنیوی کوي. ډیر عمده شی سپیږي چې د افغانستان حکومت ډیر کار کوي، د ملګرو ملتونو یونیسف دفتر په دې کې ډیر زیاته همکاري کې د افغانستان د سیاحت امید وزارت سره، او ډېرې پیسې د افغانستان په دې باندې مصرفېږي. هغه واکسین دی چې موږ تقریبا دوه ډول مشخص واکسین د سینه بغل د مخنیوي لپاره لرو، چې یو یې د نوموکوک واکسین دی او بل یې د ایچ انفلوینزا ټایپ بي واکسین دی. دغه واکسینونه کله چې ماشوم شپږ هفتنۍ شي، بیا په لسو هفتو کې، بیا په څوارلسو هفتو په عمر کې درې ځله ماشوم ته کېږي. علاوه د دې نه چې د سری واکسین چې دی ډېر زیات مهم دی، هغه ماشومان چې په شری اخته کېږي اکثریت د دوی په شدید سینه بغل وروسته اخته کېږي. نو د شری واکسین که چېرته وکړي د شری او د سینه بغل نه به مخنیوی شي. همدارنګه د تورې ټوخي واکسین چې دی هم د سینه بغل په مخنیوي کې څه دی رول لري. نو دغه واکسینونه شودې غذا د لاسونو پاک مینځل او پاک او محیط کې اوسېدل چې د ګرد غبار سګرټ ور دې شان لري وي، دا د سینه بغل په وقایه کې مهم رول لري.
کله چې ماشوم په سینه بغل باندې اخته کیږي درملنه څه ډول کیږي؟ آیا دوامدار وخت نیسي؟
کله چې ماشوم سینه بغل کیږي سینه بغل وپیژني، یو خدای د ماشوم ټوخیږي عادي زکام ده کمه تبه لري، دا سینه بغل نه ده. سینه بغل په صورت کې ماشوم د ټوخي ترڅنګ لوړه تبه لري او تیزه تیزه ساه اخلي، ماشوم ډیر په اسانه یو بسواده مور یا نیا هم په کور کې تعلیم لري کولای شي دوی بده باندې پوه شي ماشوم تیزه تیزه ساخلی، کله کله دا پوزه مور سره الوزی. نو که چیرته ماشوم تیزه ساخستله تبه کوله، دا د سینه بغل علائم دي. په دې صورت کې باید پاورن ماشوم نږدې کلینیک ته ورسول سي، چېلته ډاکټر صاحب ورته انټي بایوټیک شروع کړي، دارو د انټي بایوټیک په نوم باندې. نو که چیرته ماشوم عمومي وضعیت خي کې داسې په کور کې تداوی مکمل شي، او که د څنګه کې ماشوم دا وسی ډیر تیزه ساخلی سینه شاته سي نه نوزي د شډو رودلو توانایي و نه لري، نو په دې صورت کې باید ماشوم په شپخانه کې وساتل سي. اکثر اندوی هفته نه تر لس ورځې پورې یا پنځه ورځې پورې ساتل کیږي، چې علاوه د انټي بایوټیک نه ماشوم ته اکسیجن د رګل لارې نمایات او دا شیان هم ورکول کیږي تر څو ماشوم ښه شي. خو زه یو خبره کوم، کله که په وخت سره ماشوم تشخیص شي او کلینیک ته لاړ شي، نو ډیر په اسانۍ سره موږ د ماشوم سره کومک کولی شو ژوند ژغورل کېدلی شي.
قدرمنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د متخصص ډاکټر محمد امین خبرې د ماشومانو د سینه بغل د ناروغي په اړه واوریدي.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسي ملاتړ.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم، د سپورت درنو مینوالو ستړي مسې، په روان خبرونه کې د دې اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د ملي اولمپیک کمیټې لستر سلاکار آرین خیبر سره مرکه واوري چې وایي یو شمېر چارواکي د ورزشکارانو مخې ته خنډونه جوړوي.
دولت مستقیم مداخله د ورزش په چارو کې ورزش قهقرات یو بوت ورزش په شاتګ وکړي.
محترم اوردونکو، د خبرونه په لړ کې به د وشو ملي ټیم لوبغاړي حکمت الله خیرخوا هم درو پیژنو.
دولس کال کېږي چې ورزش کوم، لاس کال کېږي چې وشو تمرین کوم،
او د خبرونی په وروستۍ شېبو کې به په دې اړه معلومات واورئ چې د کرکټ ملي ټیم پر دوه لوبغاړو هندوستان هیواد یو کوچنی فلم جوړوي. خو په پیل کې د تیرونی مهم سپورتي خبرونه لرو. په سپورتي خبرونو کې به واورئ چې د بلخ د ګل سرخ جام د تکواندو په سیالیو کې د کابل د میر احمد لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ له نړۍ څخه به واورئ چې د کرکټ د میلن ډیک سیالیو په شل اوریزو لوبو کې د تیرا ډیفندر لوبډلې د کابل کینګز د کرکټ لوبډلې ته د درې منډو په توپیر ماتې ورکړه. او په وروستي په زړه پورې خبر کې به واورئ چې په پاریس کې د رګبي لوبې یو لوبغاړی لوبڅار په سوک وهلی دی. پوره خبرونه د بلخ د ګل سرخ جام د تکواندو په سالیو کې د کابل د منیر احمد لوبډلی لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د تکواندو بینی لوبډلی روزون کې بشیر ترکی ازادي اړیتو ویل چې په دغو سالیو کې د ننګرهار لوبډلی دوهم، د بلخ لوبډلی دریم او د هرات لوبډلی څلورم مقام خپل کړ. شالی ترخیل وایي چې په دغو سالیو کې د نولس ولایتونو څخه د 22 لوبډلو لوبغاړو د لومړي ځل لپاره په پرمختللو جامو او وسایلو سمبال لوبه وکړه. د کرکټ د ملي لیگ سیالیو په شل اوریز لوب کې د تیرا ډیفندر لوبډلی د کابل کینګز د کرکټ لوبډلی ته د درې منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ویل چې لوبه لومړی د کابل کینګز پیل کړه او د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره 203 منډې هدف وټاکه، خو د تیرا ډیفندر لوبډلی د شپږ لوبغاړو په سوځېدو سره هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. د تیرا ډیفندر تیزو لوبغاړو بهار شینواری په دې لوبه کې 88 منډې او د راز وارس حق څلور تلويشت منډي جوړ کړې. د دغه لیگ په لړ کې په جیرو کې سنرایز سپینغار لوبډلې میوند رینجرز لوبډلې ته په 22 منډو ماتې ورکړه. او ورسته په زړه پورې خبر دا چې په پاریس کې د رګبي لوب یو لوبغاړی لوبڅار په سوک وهلې. د فرانسې د رګبي کپ سیالیو په نهمو پایلوب کې یو لوبغاړی فاول وکړ چې په نتیجه کې لوبڅار هغه ته له میدان څخه د وتلو جزا ورکړه، چې په غبرګون کې لوبغاړی په لوبڅار د سوک گزار وکړ او لوبڅار بې هوښ شو او په ځمکه وغورځید. له دې سره د دواړو لوبډلو لوبغاړو په خپلو منځونو کې په جنگ شول او لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. محترم اوردونکو، د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي چې یو شمېر چارواکي افغان ورزشکاران پرمختګ ته نه پرېږدي. د ملي اولمپیک کمیټې سر سلاکار آرین خیبر ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د افغانستان ورزش د خرابېدو په حال کې دی او که دا کار دوام پیدا کړي لوی ستونزې به جوړ شي. په دې اړه مې له ښاغلي خیبر سره مرکه وکړه او په سر کې مې په افغانستان کې د ورزش د حالاتو په اړه ورڅخه وپوښتل. ښاغلي خیبر وویل،
زه فکر کوم چې د دولت مستقیم مداخله د ورزش په چارو کې ورزش قهقراته بوت ورزش په شاتګ وکړي. خو دوه درې کاله مخکې ورزش ډېر په ښه بڼه مخته روان و. موږ د نړیوالو میدانونو په میړانه باندې د سرو زرو، سپینو زرو، زرو د برنز مډالونه اخیستل. په ټولو رشتو کې خوشنۍ سره چې بعضې کړۍ په دولت کې و چې هغوی نه غوښتل چې هغه خدای ورکړي هغه چوکۍ چې په ورزش په برخه کې دوی ته ورکړل شوې وي هغه ځینې واخیستل شي. نو ځکه په توتیو د سو باندې لاس پورې کړو او یو مافیایي ګروپ دلته شته دی چې هغه نه غواړي چې ورزش دغه میدان ورزشکارانو ته وسپارل شي. دوی د ورزشکارانو د وینې نه تغذیه کېږي، د ورزشکارانو وینې زبېښي او د ورزش په نامه باندې دوی تجارت شروع کړی دی. په نو په اساس باندې دولت هم بعض تغییرات راوصل دی. ورزش په رهبرۍ کې چې هغه مسلکي خلک نه وو، خوشنۍ سره چې ورزش په دغو یو نیم دوه کالو کې بیخي خراب شولو. بعضې حلقات د اجرا رئیس حمایه کوي، بعض حلقات ولسمشر حمایه کوي. منظم استراتیجی دولت د ورزش مقابل کې اصلا نشته.
جناب خیبر صاحب، کدغه لړۍ همداشان دوامدار اوسي، اخر به څه پیښ سي؟ ورزش به کوم خواته ولاړ سي؟ نتایج به څه وي؟
نتایج ډیر خطرناک دي. اوس موږ ګورو چې دغه مډالونه چې خلک چې زیب مسابقات د خپل پیسو باندې دي، او دا تصنوعي مډالونه دي، د دولت مرسته نشته. موږ د اسلامي هیوادونو لوبې په مخ کې لو دي، خوشنۍ سره دولت حمایت نه کړلو. یو خاصه ډله چې هغه په نړیوال فدراسیون کې په نړیوال اولمپیک هغه رسمیت لري، هغوی وغوښتل چې خپل کسان هغه دغو لوبو ته واستوي. دولت هم حمایه ونه کړله، نه دغو مسابقاتو نه موږ پاتې شولو. زه فکر کوم چې د افغانستان ورزش حداقل لس کاله نور په کار دی چې بیرته عادي حالت ته راشي. د افغانستان ورزش سقوط خواته تللی دی. ورځ په ورځ د ورزشکارانو زړه د ورزش نه توریږي، ورزش کمیت کمیږي، په کیفي لحاظ په سقوط کې یو، په کمی لحاظ په سقوط کې یو. دغه بدامنی مستقیما تاثیر کړی په ورزش باندې، دغه انتحار او انفجار مستقیم تاثیر گذار دی په ورزش باندې. ورزش ډیر خراب شوی دی او زه ډیر خوشینه یم چې د دومره کالونه چې خلکو زحمت وایسته، لوبغاړو زحمت وایسته، تکلیف وایسته، دغه د هیڅ سره برابر شو.
بله خیبر صاحب، لنډو کې راته وایست چې د ورزش دغه حالت پر ورزشکارانو څه تاثیر کړی دی؟ منفی تاثیر کړی دی؟ معلوم خبر ده چې منفی تاثیر کړی دی. که واضح راته وایست چې دغه حالت به ورزشکاران کومې خواته بوزید، آیا د دې سبب به نه سي چې ورزشکاران به د ورزش څخه زړه تور سي؟
زه یو تاسو ته یو مثال وایم. دوه کاله مخکې، درې کاله مخکې په هر کلب ته چې ننوتلو 300 نفره به دوی حاضر شاګردان درلودل. زه خپل د افغانستان تکواندو ملي اکاډمي مشرتوب لرم. موږ په 1994 کال کې اضافه دولس نفر نه موږ سبتنام درلودلو. هغه سبتنام اوس 70 نفر ته راټیټ شوی دی. او هغه کالکان چې واقعا پروفیشنل ورزش کوي، پروفیشنل زده کړې کوي، هغه راځي. نور عام خلک ورزش ته زړه نه کوي. ورزش تقریبا د سقوط په حالت کې دی او مستقیما ورزشکارانو پر روحیه باندې ډېر بد تاثیر کړی، ځکه مسابقه نشته، خارجي سفرونه نشته. د یو دوی چې زما ته وسې ته یقینا 50% د خپل صحت په خاطر، 50% د ویاړ په خاطر چې هیواد ته ویاړ ورو برخه کې. بدبختانه چې دغه ذهنیت د ورزشکارانو په منځ کې ډېر تقویه شوی دی چې دولت ورزش نه حمایه کوي، او د افغانستان لوبغاړي یعنی هیڅ په خارج کې لوبغاړي حمایه کوي دولت د طریق نه، هغوی ځایونه ورته منظم په اختیار کې ورکړل شي کېږي چې هغوی ورزش وکړي. په افغانستان کې بدبختانه چې برعکس، هغه ځایونه چې د ورزشکارانو دی هغه د زورواکو د خونه غصبېږي ورځ په ورځ. هر ورځ مثلا موږ په مکریانو کې کلب لرو، د دې په ځای چې دولت موږ حمایه کړي، د کرایه کې موږ سره مرسته وکړي، لاس چندې په موږ کرایه پورته کړې ده. او دا خبره تر ولسمشر رسیدلې، موږ بار بار ولسمشر ته ویلي، اجرایه رئیس ته ویلي، خوشنۍ سره چې دوی په خپلو منځو کې اخته دي او د ورزش لړۍ ماسه بې سرنوشته پاتې ده.
غواړم د ورسی سوال په لړ کې وپوښتم چې دغه بحران ته د پایتکی شول لپاره تاسو حکومت او تاسو مسول چارواکو ته سپارښتنه څه ده؟
زه فکر کوم چې ولسمشر باید قوي اقدام وکړي په دې برخه کې. دوی د جنگ سالارانو، ټوپک سالارانو او غڅوک چې ورزش ته واقعا نقصان رسولې، دوی لاس د ورزش نه غوڅ کړي، د سلقوي برخوردونه نه کوي، د اداري امور د چارو د ادارې د خونه د دوی مسولین نه معرفي کوي، پرې دي د ورزش دګر د ورزشکارانو ته پرې دي چې ورزشکاران په انتخاب بې ډول د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس وټاکي، او مغه سي د ورزشکارانو د مننه باید د بدني روزنې او سپورت ریاست یو ښه پروفیشنل مسلکي سړی مخته شي. دغه مشکلات پرابلمونه چې د ورزشکارانو په منځ کې، د فدراسیونو په منځ کې دغه حل شي، د دوه د پایت ټکی باید کېښودل شي. په دغه غیر د ورزش د افغانستان سقوط کوي، او دا به مسولیت مستقیم ولسمشر ته متوجه دی. ولسمشر به تاریخ ته ځوابګوي وي چې د افغانستان هغه وړلې ورزش شي، موږ په منطقې په ساته یو څه د لودل د ویلو لپاره هغه خراب کړلو، او موږ داسې یو ځای ته ورسېدلو چې څه د ویلو لپاره نه لرو. موږ مستقیم حریفانو په منطقه کې، مثلا ایران دی، په زرهاو برابره، په زرهاو کراته دی، موږ د ورزش نه یوې په لوړه سطح کې دي. همدغسې پاکستان چې په تاریخ کې دوی اولمپیکي مډال نه درلود، هم دوی د اولمپیک مډال څښتنان شول، موږ داسې پاتې شولو. خوشنۍ سره چې د افغانستان دولت دغه نقطې ته هیڅ متوجه نه دی، او ورزش ورځ په ورځ خراب شولو. زه بیا هم ولسمشر باندې کوم که ورزش دا رقم ورده دغه لړۍ ادامه پیدا کړي، مسؤلیت مستقیم دته دی، او دا به تاریخ ته ځوابګو اوسي.
د لوبو میدان خبرونه محترم اوردونکو، له حکمت الله خیرخوا سره آشنا شئ.
زما نوم حکمت الله دی، خیرخات خلاص کوم. لاس کال دوړ لاس کال کیږي چې ورزش کوم، لاس کال کیږي چې وشو تمرین کوم، او پنځه کال کیږي چې د ملي ټیم غړی یم، او څو مسابقې مې په خارجي مسابقې مې اشتراک کړی. د یو مسابقې نه مې د طلا مډال ګټلی، او د څو مسابقې مې نور نشم کوای چې مډال واخلم. ورزشکار ارزو همیشه دا دی چې هر کله چې مسابقې کې هغه د باید د هغه د خواست دی دی چې په قهرمانی سکو کې ودرېږي. زه چې په کلب کې ځان شامل کوم، په یو کانفو کلب کې وو چې هغه کلب دونه ښه امکانات نه درلود، یو سقف درلود، یو زمکی وو، نور شای پکې نه وو. نو اوس خوشحاله په دې یم چې خپل کلاب لرم، او نور ځایونه کې زمونږ دوستان، نور کسان چې کلاب لري، ښه کلاب امکانات صحیح ده.
محترم اوردونکو، وخت را ورسېدی چې د کرکټ ملي ټیم د دوو لوبغاړو په اړه ډېر کوچني معلومات درکړو. په ورستوي کې داسې راپورونه خبره کیږي چې هندوستان هیواد غواړي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر دوو لوبغاړو باندې یو کوچنی مستند فلم جوړ کړي. دا چې دا فلم څه ګټه لري، او د دې فلم پیغام به د کور دننه او د باندې څه وي، دا بل اکرام الله اکرام څخه وپوښتو. اکرام صاحب، رښتیا هم هند پر دوو افغان لوبغاړو باندې کوچنی مستند فلم جوړي، او کې جوړي، ولې جوړي، او دا به څه پیغام ولري؟
ډېره زیاته مننه کاکړ صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي، د هند دولت غواړي چې په دوو افغان کرکټ لوبغاړو محمد نبی او راشد خان باندې چې دا مهال دواړه د هندوستان په کورنۍ سترو سیالیو آی پی ایل کې لوبي کې د سن رایز حیدرآباد لوبډلې د پاره په دې باندې یو مستند فلم جوړ کړي. دا فلم د معلوماتو په اساس باندې، دا فلم به په انګلیسي ژبه باندې جوړیږي، او د کرکټ د پوهانو لنډې مرکې هم په دې کې اوسي، د دغه دواړو ځوانو افغان لوبغاړو په اړه باندې، او د دې دواړو لوبغاړو د راشد او د محمد نبی د کرکټ د ژوند د لومړي سر نه تر دې وخت پورې چې دوی د کوم ځای نه پایلو کوم ځای ته ورسېدل اوس هغه د آی پی ایل کې لوبیږي. آی پی ایل د نړۍ یو لسترو لیګونو څخه دی هلته لوبیږي. په دې باندې به دوی یو مستند فلم جوړوي. د دې فلم لپاره همدا اوس هند دولت فلمی کمپنیو ته اعلان کړی دی، پروپوزلونه جوړوي، وړاندیزونه ورکوي هند دولت ته. نو داغې نه وروسته بیا معلومات کیږي چې دا فلم کومې فلمی کمپنۍ ته د جوړولو لپاره ورکول کیږي. د دې فلم طرحه په هندوستان کې افغان سفیر شهید محمد عبدالی او په افغانستان کې د هند پخوانی سفیر وړاندې کړی ده او د هند دولت له لورې نه منل شوې ده. د دې فلم په جوړولو سره چې د راشد خان او محمد نبی په ژوند باندې جوړیږي، دا دواړه لوبغاړي دي چې دا د افغانستان د نوي کول د ځوان کول استازیتوب کوي. کلم چې په نړۍ کې د افغانستان په اړه فکر کیږي، نو دلته د یو بد هیواد تصور وړاندې کیږي، د یو جنگ ځپلي او د ترهګرو د مرکزونو د هیواد په توګه خلک فکر کوي. نو د دې فلم په جوړېدو سره تا به نړیوالو ته د نړۍ نورو ځوانانو ته یو فکر پیدا کیږي او هغوی یوازې د افغانستان په اړه داسې فکر نه کوي چې دلته جنگ دی، دلته وژنې دي، دلته انتحاریان دي، دلته چاودنې دي. د دغسې دوو ځوانو لوبغاړو په لیدلو سره دوی د دې هیواد د راتلونکي په اړه فکر کوي چې د دې هیواد راتلونکی روښانه دی. او د دې تر څنګ د راشد او د نبی په څیر یو دوه پیاوړي کرکټ لوبغاړي لري چې هغه د نړۍ په سترو لیګونو کې لوبیږي.
د شغلی اکرام الله اکرام څخه په مننه محترم اودونکو دا وز مرده لوب میدان ځانګړې خبرونه تر بیا چې زه سبون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضر یم. د خدای پامان. د سپورت ډګرون دی همداشان ګرم به شو نه ولري.